یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې دولس بجې دي. د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې د انتخاباتو او دغه راز د افغانستان د روان حالات په اړه څرګندونې کړې دي. افغان چارواکي وایي هند ورسره ژمنه کړې ده چې له افغانستان سره به په مختلفو مرستو کې په مختلفو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیري وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. په پکتیا کې د 203 تندر قلې اردو قومندانۍ چارواکي وایي ځواکونه یې تېره شپه د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار چارواکي وایي د دې ښار په څلورمه امنیتي حوزه کې نن په یوه چاودنه کې دوه پولیس ټپیان سوي دي. او نن په نیویارک او واشنگټن ډي سي کې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو 11 کال پوره سو په دې مناسبت مراسم جوړیږي. بشپړه خبرونه. په پکتیا کې د 203 تندر قلې اردو قومندانۍ چارواکي وایي ځواکونه یې تېره شپه د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د چوڼۍ په سیمه کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د یادې قلې اردو درستیزوال برید جنرال روح الله خلیل اوغلو نن خبریالانو ته د وسلوالو مخالفینو اته مړې ښودلې او ویلې دي چې تیره شپه د ملاقاري نسیم په مشرۍ د دولت وسلوالو مخالفینو 200 کسیزې ډلې په زرمت ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو پر مرکز برید وکړ. په ځوابي برید کې د دغو اتو تنو په ګډون لسګونو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
قرار معلوماتای کشفی به تعداد 200 نفر یا
دی وای د کشفی معلوماتو لمخې د ملاقاري نسیم په سرګروپی 200 نفر حمله کړې و چې د امنیتي دفاعي ځواکونو له قوي مقاومت سره مخ مخسول او په پایله کې د دوی ډیر کسان وژل شول او شپېته نور یې ټپیان شول. د ځینو وژل شویو جسدونه چې د جګړې په ډګر کې پاتې وو موږ راوړې دي. شاغلی اوغلو زیاته کړه چې په دې برید کې د ملي اردو دوه سرتیر وژل سوي او درې نور یې ټپیان سوي دي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار چارواکي وایي چې د دې ښار په څلورمه امنیتي حوزه کې نن په یوه چاودنه کې دوه پولیس ټپیان سوي دي. د کندهار د والی سرپرست ویاند عزیز احمد عزیزی ازادي راډیو ته ویل دا چاودنه د حضرت جی بابا په سیمه کې پر پولیسو سوي ده. د کندهار یو امنیتي سرچینې بیا په دې پیښه کې د څلورو پولیسو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د دې چاودنې څرنګوالی نه دی معلوم او مسؤلیت یې هم تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. 215 میوند قلی اردو د هلمند ولایت د ګرمسیر نادالی سنگین مارجی او ګریشک ولسوالیو په سیمو کې د هوایي ځواک او توغندۍ په مرسته د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. چارواکي وایي په دې عملیاتو کې تر دې دمه 8 وسلوال طالبان وژل سوي دي او د وسلوالو یو پټنځای یې ویجاړ سوی دی. همدارس د نادالی ولسوالۍ په اړوندو سیمو نری مانده شمالان او چاه انجیر کې د ملي اردو ځواکونو پراخ عملیات دوام لري. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. نن په نیویارک او واشنگټن ډي سي کې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو 11 کال پوره سو. امریکایان په دې مناسبت په نیویارک کې د ورلد ټریډ سنټر پر ځای او په واشنگټن ډي سي کې په پینټاګون کې د حملې د ورځې په یاد مراسم جوړوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د میرمن میلانیا ټرمپ په پنسلوانیا ایالت ته سفر وکړي چیرته چې څلورمه الوتکه وروسته له هغه غورځېدلې وه چې مسافرو له برمتنیونکو څخه د الوتکې د کنټرول ترلاسه کولو هڅې کولې. د سپتمبر په 11مه نیټه شاوخوا 3000 کسان مړه سول. ډیری یې هغه مهال مړه سول چې د ورلد ټریډ سنټر غبرګې ودانۍ ونړېدې. په همدې حال کې 8000 کسان د سږو او نورو ناروغیو باندې اخته سول. د ترکیه ولسمشر خبرداري ورکړی چې که د سوریه په ادلب ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د دولتي ځواکونو حملې دوام وکړي نو د یوې بشري فاجعې خطر سته. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې په خپاره سوي مطلب کې کړې او دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او سوریې جنګي الوتکو په ادلب کې د پراخو پوځي عملیاتو د تیارې په ترڅ کې هوایي حملې بیا پیل کړي دي. اردوغان په دې مطلب کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په ادلب کې یو اقدام وکړي کنه تاوان به یې ټوله نړۍ پرې کوي. اردوغان دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې تېره اونۍ یې په تهران کې د ایران او روسیې له ولسمشرانو سره وکتل. له دې مخکې د ترکیې د دفاع وزیر هم ویلي و چې په ادلب ولایت کې مځکني او هوایي حملې باید سم دستي بندې سي او د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې دي اوربند ټینګ سي. مسکو او تهران د سوریې په اوه کلنه جګړه کې د ولسمشر بشار اسد او ترکیه د حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي او د سوریې په شمال کې پوځي حضور لري او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوه چارواکي د ګرجستان پلازمینې تبلیسي ته روان سوي دي. تمه ده چې د اروپا او یورو ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت معین ویس میچل به د ګرجستان له جګپوړو سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو له غړیو سره وګوري او همداراز د تبلیسي د 2018 کال په نړیوال کانفرانس کې به ګډون وکړي. د خبرونو پای
تاسې زمون غږله آزادي رادیو اورای روان خبرونه کې اوري چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار شیبه مخکې په کابل کې د روانو انتخاباتو ځینې نورو مهمو مسئلو په اړه خبرې کړې دي. افغان حکومت وایي هند ورسره ژمنه کړې ده چې په مختلفو برخو کې به له کابل سره مرستو ته دوام ورکړي. د فراه چارواکي وایي ډېر ژر به دغلته د ځانګړو ځواکونو یوه نوې قده د امنیت د ټینګښت په خاطر ځای پر ځای شي.
د فراه په ولایت کې د شپږ سو کسانو تشکیل دلته منظور شي او هغه د خاصې قطعې په نامه چې انشاءالله چې د 15 ورځو نه هغې خوا دا کار پیل کیږي.
د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو. د نن ورځې اقتصادي خبرونه هم لرو او دا هم اوري چې د اوبو او برېښنا وزارت وایي برېښنا سربیره پر حکومت د ټول ملت مهمه اړتیا ده او دوی توانېدلي چې خلک او قومي مشران په دې برخه کې مرستې او همکارۍ ته وهڅوي.
خوشبختانه که ما از طریق مصفیدا، از طریق مردم محل، از طریق معززین محل و تا امروز تانستیم مشکلات را که در شبکه برق وجود میه او را حل کنیم.
در خبروان دوهم برخه بیا روختیا در جوان شتمنی اونیس پروگرام تزنگر شویده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته د روانو انتخاباتو ځینو نورو مهمو مسئلو په اړه څرګندونې کړې دي. زموږ همکار حدیث پردیس د حکمتیار خبری غونډې ته ورغلی او همدا شیبه د کابل سټوډیو څخه راسره د تلیفون په لیکه ده. پردیس سلام، کده وای چې د ښاغلي حکمتیار په خبرو کې پر کومو مسئلو باندې تمرکز شوی او مهمې
مننه مراد صاحب. سلامونه تاسو اوریدونکو ته. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې مطبوعاتي ناسته کې په درېو مهمو مسایلو باندې د ښاغلي حکمتیار خبرې ورکړي. لومړۍ مسله د انتخاباتو وه، دوم د سولې مسله وه، او درېیم چې نن 1 سپتمبر ده د امریکا د حضور او د دوی د لاسته راوړنو په رابطه باندې وبښې. د انتخاباتو په رابطه باندې د ښاغلي حکمتیار وختنه دا و چې دوی په هیڅ وجه اجازه نه ورکړي چې د دې خبره تقلبي انتخابات ترسره شي. د ویل یوازې د سیاسي احزاب وختنه دا ده چې په انتخابات کې د بایومیټریک سیستم نه استفاده وشي، البته درې چونې په مسله کې. او د ښاغلي حکمتیار د معلوماتو پر اساس چې د ولسمشر دغه مسله دوی سره منلې او تمه ده چې د دغه میاشت په 15 تاریخ باندې هغه وسایل راورسیږي او په 3 باندې سیاسي احزاب ته پریزنټیشن ولري. خو دوی وایي اوس هم د حکومت دښمنې ته چندان خوشبینه نه دي او باوري نه دي. د سولې په رابطه باندې ښاغلي حکمتیار وویل چې البته په وروستیو کې د سیاسي احزابو چې دوی اشاره کړې وه چې د طالبانو سره مستقیم د سولې خبرو په رابطه یو پلاوی ټاکي، دوی ویل چې اسلامي په دغه پلاوي کې شامل نه ده او زیات هم تمه نه لري چې دا د نتیجه ورکړي. او دوی ویل چې طالبان ته غوره دا ده چې له افغان البته بین الافغاني خبرې غوره کړي اما دا کوم مذهب یا سیاسي شخصیتونه چې دوی موږ مستقلانه طالبان سره خبرې کوو دا هم کلیشي نتیجه ونه لري. دریمه مسله یې ولسم سپتمبر پر رابطه ویل چې افریقہ په افغانستان کې د ټوریزم پر وړاندې د جګړې پر رابطه باندې دوی چې کوم هدف درلوده د حکمتیار خبره چې امریکا په افغانستان کې نه هم په پوځي او نه هم په سیاسي ډګر کې دوی لاسته راوړن لرله، نه یو داسې نظام چې هغه وقتا ځواب ویونکی وي، پیاوړی نظام وي، د داسې نظام رامنځته کېدو کې کامیاب نه شو، همداراز د جګړې په خاتمه کې. نو دغه مهم مسایل وو چې حکمتیار ورته اشاره درلوده. بلې مراد صاحب
ډېره زیاته مننه دوستانو. حدیث پر دې سو چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نن ورځې د خبري غونډې جزئیات در سره شریکول. ښاغلی حکمتیار د روانو انتخاباتو په اړه ویلي دي چې د انتخابات او د رایې ورکونې بهیر باید د بایومټریک پر سیستم د سیستم له مخې وشي، او د نوموړي په خبره ولسمشر ورسره دا موضوع منلې ده. دا هغه موضوع چې د افغانستان سیاسي احزابو هم د انتخاباتو د شفافیت په خاطر غوښتنه کړې ده. ښاغلی حکمتیار ویلي دي چې انتخاباتو کې به درغلۍ ونه مني او د امریکا د حضور په اړه هم څرګندونه وکړي. پروان خبرونه او د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې په دې اړه جزئیات ورو او د غراس د ښاغلي حکمتیار د خبرو په اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
افغان حکومت وی د هند بهرنیو چارو لوړ دوه ډیپلوماټ کابل ته په خپل سفر کې د خپل هیواد لوري له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د ژمنې په دوام ټینګار وکړ. د جمهوریت ریاست مرستیال وان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویل چې وجهه ګوسله له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې په کابل کې د شاتوت بند جوړیدا د مرستو په اړه خبرې وکړې. په ورته وخت کې جمهوریت ریاست وی چې د افغان چارواکو د هند بهرنیو چارو وزارت د مخکخ ډیپلوماټ وجهه ګوسله ترمنځ د افغانستان په انتخاباتو د سولې په بهیر او په امنیتی مسایلو خبرې شوې دي. زموږ همکار رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه درسره تازه جزئیات شریکوي.
بله مراد صاحب، د افغان چارواکو او د هند بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال د خبرو اصلي ټکی سیاسي مسایل، تروریزم سره مبارزه، د سولې پروسه، سیمه ییز همکاري او د انتخاباتو بهیر جوړول. د اجرایه ریاست مرستیال وین امید میسموي چې د هند بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وجی ګوسله نن له غرمې وړاندې له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. ښاغلی میسم وایي چې د هند بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال له افغانستان سره بلابلو برخو کې د مرستو په دوام ټینګار وکړ.
موین سیاسي په وزارت خارجه هند تعهد سپور کې در راستای موفقیت پروسس هول، برگزاری انتخابات و همچنان همکارهای منطقه‌ای، توسعه اقتصادی افغانستان هم در گذشته گام خواهی را برداشته و پس از این هم به کمکایشان کماکان ادامه میدن.
په ورته وخت کې د جمهور ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوی وایي چې د دوشنبه په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د هند بهرنیو چارو وزیر له سیاسي مرستیال ویجی ګوسله سره کتلې دي. ښاغلی مرتضوی ازادي راډیو ته ویل دواړو خواوو له تروریزم سره د مبارزې، اقتصادي همکاري او په کابل کې د شاتوت بند جوړیدا په څرنګوالي خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت په کتلو دا ډول سفرونه ډیر زیات مهم دي. د دوی له جملې نظری وایي
با توجه به تحریم های ایالات متحده امریکا بر ایران، افغانستان از این تحریم ها متاثر میشه. بحث گشایش بندر چابهار و خارج شدن بندر از تحریم های امریکا میتونه برای افغانستان بسیار سودمند باشه و همینطور برای هند. میتونه در این ارتباط پیام های مشخص و روشنی را به اداره ایالات متحده امریکا بفرسته.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د هند بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته راځي، او دغه پلاوی به د افغان حکومت له یو پلاوی سره د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره په لوړه کچه خبرې پیل کړي. بل مراد صاحب
ډېره زیاته مننه دوستانو. د رحمت الله افغان نمو واورېدل چې د هند بهرنیو چارو د وزارت مخکښ ډیپلوماټ وجه ګوسله په افغانستان کې له افغان چارواکو سره خبرې کړې دي او په مختلفو برخو کې له کابل سره د نوي ډیلی د مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. ازادي راډیو د بې طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. واصل وصال درته د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د پکتیا د سوداګرۍ صنایعو خونه وایي په دغه ولایت کې د شهدو تولیدات 50% کې زیات شوی دی. د دې ولایت د سوداګرۍ صنایعو خونې رئیس نصیر المیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې تر دې مهاله په پکتیا کې 1000 تنه شهد تولید شوی دی. ښاغلی المیار وایي اوس مهال په دغه ولایت کې د شهدو د مچیو سل صندوقونه موجود دي چې ورڅخه با کیفیته شهد ترلاسه او د هیواد زیاتره ولایتونو ته صادرېږي. د نوموړي خبره له دې لارې په پکتیا ولایت کې 3000 تنو ته د کار زمینه هم مساعده شوې ده. د پکتیا د سوداګریو صنایعو خونې رئیس وایي د پکتیا ولایت د زراعت ریاست سره په ګډې همکاري هڅه کوي څو په دغه ولایت کې د شهدو مچیو ساتنې ته وده ورکړي چې له دې لارې پکتیا کې د شهدو تولیدات تر دې هم زیات شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ خونه په ټول هیواد کې څو صنعتي پارکونه جوړ کړي. د دغې خونې رئیس منیشې وافق نن ازادي راډیو ته وویل چې په لومړي سر کې دوی پلان لري چې په کابل کې د ښځو لپاره یو صنعتي پارک جوړ کړي او له هغه وروسته یو شمېر نورو ولایتونو لکه کندهار، هرات او جلال آباد کې هم ورته صنعتي پارکونه رامنځته کړي. اغلی وافق وایي په دغو صنعتي پارکونو کې به د ښځو لخوا لباس، زیورات، وچه میوه، اچار او یو شمېر نور توکي تولیدېږي. د نوموړي خبره د یو صنعتي پارک په جوړېدو سره به 300 ښځو ته د کار زمینه هم مساعده شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1200 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 900 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ 1.5 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 90 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومنه 80 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
اوس هم د سوریې د حالات اور پور اخلو. د سوریې په شمال لویدیځ کې د امنیو له کبله یوازې په روانه میاشت کې تر ډېر زر زیات کسان بې ځای شوي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو سازمان نن وکړله. دا موضوع زما همکار فریبا ظاهر تعقیب کړې ده. همدا شیبه سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، ملګرو ملتونو د سوریې دغه جګړه د په خاص ډول په شمال لویدیځ کې چې کوم جګړه روانه ده، څومره جدي او د اندېښنې وړ ګڼلې ده؟
ملګرو ملتونو د سوریې په شمال لویدیځ کې د څه باندې 10000 کسانو د بې ځایه کېدو خبر ورکړ. په همدې حال کې خبرداری ورکړی چې په ادلب ښار کې د بریدونو پیل به د پیړۍ تر ټولو بد بشري ناورین رامنځته کړي. ادلب او شاوخوا سیمې د سوریې په خاوره کې هغه لویه برخه ده چې له هم د وسلوالو یاغیانو په لاس کې ده، خو دغه یاغیان تر محاصرې لاندې دي او د روانې میاشتې له پیله د بشار الاسد حکومت هلته پراخ ځمکني او هم هوایي بریدونه پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې د دوشنبه په ورځ وویل چې د سپتمبر میاشتې له لومړۍ څخه تر نهمې نیټې پورې په ادلب او ورته نږدې هاما ولایت په ځینو برخو کې 10,425 کسان بې ځایه شوي دي. د دغې ادارې ویاند ډیوید سوانسون فرانس پرس خبري اژانس ویلي چې همدې ناخوالو دوی اندېښمن کړي دي، خو وایي دا مسله له نږدې څاري. ډېری دغه بې ځایه شوي کسان د سوریې شمالي ګوند ترکیې پر لور تللي دي. د فرانس پرس خبري اژانس یوه خبریال په ادلب کې لسګونه بې ځایه شوي کورنۍ لیدلې چې په دې وروستیو ورځو کې د بمونو او جګړو څخه د تېښتې په حال کې د نورو پولو پر لور هم روان ول. په وروستیو ورځو کې د سوریې د حکومتي ځواکونو چې د روسیې او ایران ملاتړ هم لري پر ادلب او شاوخوا سیمو یې مرګونی بریدونه کړي دي. د سوریې جګړې له وړاندې تر 350,000 ډېر کسان وژلي او میلیونونه نور د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. خو ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې پر ادلب دغه سخت بریدونه کېدای سي بېساري ناورین رامنځته کړي.
مننه. ادلب چې اوس د ترکیې پولې ته نږدې پروت ولایت دی او ډېری خلک یې د ترکیې په لور خوځېدلي دي. آیا د ترکیې حکومت کوم عکس العمل ښودلی تر اوسه؟
بله، د ترکیې ولسمشر هم د ملګرو ملتونو په څېر خبرداری ورکړی چې که د سوریې په ادلب ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د دولتي ځواکونو حملې دوام وکړي نو د یوې بشري فاجعې خطر شته. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې د وال سټریټ جورنال په ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې په یو خپره شوي مطلب کې کړی دی. اردوغان په دې مطلب کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په ادلب کې یو اقدام وکړي، کنه تاوان به ټوله نړۍ پرې کړي. تر دې د مخه د ترکیې دفاع وزیر هم ویلي و چې په ادلب ولایت کې ځمکني او هوایي حملې باید سمدستي بندي سي او د یاغیانو تر ولکې لاندې لاندې سیمې دي سیمو کې د اوربان ټینګ سي. اردوغان البته دغه څرګندونې وروسته لاغه کړي چې تیره اونۍ په خپل رجب طیب اردوغان په تهران کې د ایران او روسیې له ولسمشرانو سره وکتل او د ادلب پر موضوع یې بحثونه وکړل.
ډېره زیاته مننه دوستانو له فریبا ظاهر څخه مو د سوریې د ادلب ښار د وضعیت او په دې ښار کې د جګړو د بې ځای شو خلکو د ستونزو په اړه جزئیات واورېدل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د کندهار امنیتي مقامات د دې ولایت په میوند، خاکریز، معروف او ارغستان ولسوالیو کې د و اویا وسلوالو طالبانو او څلورو پولیسو د وشل کېدو او یو دېرش نورو وسلوالو او نولسو پولیسو د ټپي کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پولیسو ته مرګ ژوبله تېره شپه په مخامخ جګړو او عملیاتو کې اوښتې ده. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
د کندهار د امنیه کومندانی ویان زیاد درانی ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو په میوند ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو حمله وکړه. د درانی په وینا د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه د سهار تر څلور بجو دوام کړي او د هوایي ځواک په حمله کې چې د ځایي پولیسو مرسته یې کړه شاوخوا 50 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د دورانی په وینا د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور پولیس وژل شوي او یو لس نور ټپیان شوي دي.
هوایی ځواکونه ور ورسېدل د سهار تر څلورو بجو ادامه وکړله. په هوایي بریدونو کې 50 وسلوال تر حاضر وژل شوي دي. 14 ټپیان دي، 9 مرتحان تخریب شوي دي او ګڼ شمېر موټر سایکلان ویجاړ شوي دي. داسې حال کې چې په وژل شوو کې د سورې کټې ځینې مهم غړي هم شامل دي. د مسلمان دي په لومړني اقدام کې چې پولیس یې پر وړاندې مقاومت وکړي، څلور پولیس په شهادت رسېدلي دي او یوولس مهم پکې زخمیان شوي دي.
د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان زیاد درانۍ دغه راز زیاتوي چې تېر شپه مهاله وسلوالو طالبانو په خاکریز ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې. د دورانی په وینا دغه جګړې چې تر سهاره دوام کړي لس وسلوال طالبان وژل شوي، اته پولیس او 15 وسلوال طالبان ټپیان شوي دي.
خاکریز ولسوالۍ د منډیګک پر امنیتي پوسټ باندې مرایي د شپې یوولس بجې وسلوالو تر حاضرو امنیتي ځواکونو پر امنیتي پوسټ باندې
دورانی وای لس نور وسلوال د کندهار د معروف او ارغسان ولسوالۍ پر لوی لار د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي. د دولت وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
وامر دل چې په کندهار کې په زینو ولسوالیو کې تیر شپه په مخامخ جګړو او د غراز د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه وسلوال وژل شوي او یو شمېر افغان سرتیری هم مړ شوي دي. بل ډول ته د فرام امنیتي مقامات وایي چې د دې ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره د دوی هڅې ګړندې شوي دي. د دوی په خبره پر راتلونکو څو ورځو کې به په دې ولایت کې د خاصو عملیاتو یا وقته ځای پر ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د فرا ښار د امنیت او د دې ولایت د ولسوالیو په اړه د امنیت پړه اندېښنې زیاتې شوې دي. احمد شاه فطرت پر راپور لري.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي دغه ولایت د امنیت پر ټینګولو ټینګار کوي. همدا چارواکي وایي دغه ولایت د شامنیت تامین او همداشان چڼیز عملیات د پیلولو په موخه د دوی هلې ځلې روانې دي. د فراه ولایت د ملي امنیت رئیس جنرال جسیم وایي چې 1400 کسیزه ډله به په دغه ولایت کې د مجهزو وسلو سره دغه ولایت د امنیت تامین لپاره ځای پر ځای کیږي او ډېر ژر به دغه ولایت د امنیت تامین لپاره تصویري عملیات هم پیلوي.
په مسلسلو هڅو د ریاست عمومي امنیت ملي د فراه په ولایت کې د 1400 کسانو تشکیل دلته منظور شي او غدا خاصه کده په نامه چې نه سو ومن نمبر کتبه ان شاء الله چې د 15 ورځې نه هغه خداکار پیل کیږي. د پی ار ټی کار پر روان دی، بارکونه جوړیږي او رسانی سیستم جوړیږي او دا کېدل شي چې یو خپ پایل د دې قدم د امر صاحب امنیت وګڼو.
په ورته وخت کې د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر چې تازه په دندې پیل کړی وای چې فراه ولایت د امنیت تامینول په خاطر به هر ډول هلې ځلو څخه ډډه ونه کړي. صبغت الله اندرابي خرابی د فرا ولایت د امنیت قمندانی د امنیت امیر وای چې ډیجر په دغه ولایت کې امنیتی تغیرات رامن تسی
امروز لزومن از طرف مقامات محترم وزارت امور داخله د صفوف شما می پیوندم منهیس یک برادر شما از هیچ نوع فداکاری فشان جان فشانی دریغ نخواهم ورزید
د فرا ولایت امنیت چارواک پداس هر کې د ولایت د امنیت تامین ډارور کوي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه ډیر سوي او یو اربیا دې کار فرای اوسیدونکو اندیشمن کړی دی
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي برېښنا سربیره پر حکومت د ټول ملت مهم اړتیا ده او د دوی توانېدلې چې خلک او قومي مخور لیواله کړي چې د برېښنا د مسو په ساتلو کې برخه واخلي. د دې موضوع جزئیات د خان محمد سین په راپور کې دي.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي برېښنا د خلکو، حکومت او هیواد د اړتیاو د پوره کولو، سوکالۍ، پراختیا او پرمختګ یو عمده عامل دی او هڅې شوي چې د ستنو او مزو په ساتلو کې د امنیتي ځواکونو تر څنګ عام خلک، قومي مخور او د خلکو شوراګانې برخه واخلي. د اوبو برېښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی وایي تر اوسه چې په بغلان، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د برېښنا ستنې ړنګې او یای مزې پرې شوي، د سیمو د اوسیدونکو، قومي مشرانو او د خلکو د شوراګانو له لارې توانېدلي چې د برېښنا جریان بیرته فعال کړي.
بر خدمات عامه هست خوشبختانه که ما از طریق
دی وایي برېښنا عامه خدمات دي. له نیکه مرغه موږ د سپینګیرو، د سیمې د اوسیدونکو او مخورو له لارې تر ننه وانیدلیو کوم ستونزې چې د برېښنا په شبکه کې رامنځته کیږي حل په بغلان او کندوز کې چې په دیاړه د مخالفینو لورې ستونزې رامنځته شوي د سیمې د خلکو په مرسته مو حل کړي او خو غوړه لاري هم امداده.
دا خبره د اوبو برېښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی د دوشنبه په ورځ د مزار شریف د خار دننه د برېښنا د اصلاح او تخنیکی ستونزو د هوارولو په هدف له یوې خصوصي کمپنۍ سره د دغه پروژې د تړون د لاسلیکولو پر مهال وکړه او ویل چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او په تیره شمال کې د برېښنا د ستنو او مزو په ساتلو کې امنیتي ځواکونو او قومي مشرانو پوره برخه اخیستې ده. د یادونه ده چې په کندوز او بغلان کې د افغان ځواکونو د عملیاتو او د وسلوالو مخالفینو سره د جګړو پر مهال په څو ځلې د وسلوالو مخالفینو لخوا د برېښنا ستنې غورځول شوي او مزې پرې شوي، خو تر لنډ وخت وروسته د اړوندو حکومتي ارګانونو لخوا بیرته رغول شوي دي. افغان پانګوال وایي د برېښنا نشتون د کورني تولیداتو د کموالي، د بیکارۍ د زیاتېدو او په مجموع کې د اقتصادي ودې د مخنیوي لامل ګرځي. د دغو پانګوالو له ډلې رحمالدین حاجي آغا له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې د برېښنا د ستنو او مزو په ساتلو کې برخه واخلي.
از مخالفین مسلح حکومت افغانستان و برادرای ما هم خواهش داریم که
د افغان حکومت له وسلوالو مخالفین ورونو هم هیله کوي چې کوم ازیان چې خلک، پانګوالو او سوداګرو ته رسیږي زما په فکر دا د ټولو په زیان تمامیږي. د دې لامل خلک هم متنفر کیږي. له هغو هیله ده چې عام المنفیه پروژو ته ځانګړی پام وکړي.
که څه هم په افغانستان کې دننه د کورنۍ برېښنا د تولید او د بندونو د جوړولو او رغولو لپاره په دې وروستیو کې هڅې تیزې شوي، خو دا مهال د دغه هیواد 80% برېښنا له ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او ایران نه واردېږي. د اوبو برېښنا وزارت دا هم وایي چې په مجموع کې د افغانستان کورنۍ وارداتي برېښنا د سیستمونو د نیمګړتیاو ناامنیو له امله 10% ضایعات لري. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ستاسی پیغام، ستاسی غک.
زه خالد لوګر نازما دی مسعود راس فلمان زی دا جهادی رهبرانو چې په خپل منځ کې مسعود سره و نو بیا زره شپته زره نفر په خپل منځ کې سره مړ کړ. هغه دی بی ګناه خلک ورس کله المان دی دغه ورس کله ده دا وطنی پاچا ته ورسوه چې د دغو ورځ دا د غریبانو مسکینانو چې له خاورو لاندې سو د دې ورځ کله المان دی په هغه وخت کې باید دا ورځ منځل سوی وای چې دوی په خپل منځ کې جنگ نه وای کړی او بس وګوره د مجاهدینو ثمر ته ورسول د ثمره پای صبح سرور آخر نتیجه دغه سو چې اوس هم وینې تویږي.
یار محمد کوچی هم د غزنی ولایت د خوجمری ولسوالۍ سره تاسو په تماس یم. ورور جان موږ دغه ستونزه د موږ کوچیانو له غزنی څخه حرکت وکړو تر کنداره پورې عرب پوسته د کابل کنداتور لویه لاره باندې عرب پوسته زموږ څخه زر پاکستاني کلداري 500 پاکستاني کلداري غواړي. د حکومت څخه هیله کوم چې دغه پولیس له دندې څخه لرې کړي، لا یې جدي څارنه وکړي. روره جنمو غریبان خالی دی وچالی د پولی باید یا بل او د غزنی د لوړپورو چرواکو تر غزونو پور دا پیغام ورورسی.
زکه هلمند ولایم د کندهار ولایت په میوان دولسوالی څخه موږ دلته داسې ستونزه لرو د طالبانو او حکومت تر مابین چې کومه جګړه دلته رواني اکثره وخت به شکلي مهال ومشلي نو زیات زیات تلفات و ملکي کسانو ته رسېږي. موږ دغه هیله لرو په دغو خلکو باندې هېڅ وکم سر نه ګرځوي. خدای دې وي د چا په کور کې یو بم هوان مشلي دوه هوانونه مشلي د دې طرفو د ا طرف څخه ملکي خلک ډېر زپتېږي. نو موږ دا هیله